السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا زانیسا اجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې با تاسو ته د لیکوال طاهر افریدی په اړه یو ریپورت وړاندې کوو. طاهر افریدی د پښتو لنډې کیسې لیکلې دي، داغه د لنډو کیسو لس ټولګي هم چاپ شوي دي، ناولونه او سفرنامې هم لیکلې دي، هغه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلې دي. په دې اړه راشد خټک دا تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی، راځئ چې ورته غوږ شو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
طاهر افریدی د پښتو د لنډ کیسې په مهمو لیکوالانو کې شمارل کیږي. ډیر کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه د پښتو د لنډ کیسې د دریم دور سرخیل او د علامتی او تجریدي افسانو امام دی. طاهر افریدی چې خپل نوم یې ترکستان وو، د جنورۍ په څلورمه نیټه په کال 1909 کې د پېښور متنو سره نږدې په دردمخیل پورې مربوط بوڑانو کلي کې د امیر اکبر خان کره زیږېدلی و. رسمي زده کړې ډېرې نوې کړې، خو مشاهده یې ژوره او مطالعه یې پراخه وه. طاهر افریدی په تاند ځوانۍ کې د روزګار پلټون کراچۍ ته لاړو او هلته میشت شو. په لومړی ورځو کې شاعري هم کوله او اثر تخلص پې کارولو، خو وروستو یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د لنډو کیسو یې لس کتابونه چاپ دي، ناولونه، سفرنامې او رپورتاجونه یې هم لیکلي دي. خو د دې سره یې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې بنسټ هم ایښی و او د جرس په نوم د اعلی معیار ادبي مجلې تابعیا یې هم کړې وه. د پښتو نه علاوه یې په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلي دي. د طاهر افریدی ملګري شاعر او لیکوال قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې هغه نه صرف علامتی او تجریدی کیسې لیکلی دي، بلکې نفسیاتی کیسې هم لیکلی دي.
طاهر صاحب چې دی هغه بنیادی طور افسانه نگار و، او دا به ووایم چې کل وقتی افسانه نگار و، یعنی کل وقتی زه په دې اساس ویلی شم چې که څه هم د افسانې په میدان کې، یعنی د پښتو افسانې په میدان کې اولیت خو مونږ هغه ته نشو ورکولی، ځکه چې د راحت زخیلی نه را روان شو. نو کلندر مومند او همیش خلیل او زیتون بانو او مهدی باچا همدغسې ګل افضل خان، داسې نور نمونه شته دي چې هغه د دې نمونو سره څنګ په څنګ یا د دې نمونو نه لږ شاته راځي. نو دا هغه نمونه دي چې اولیت دې تحصیلېږي. خو نو طاهر افریدی بیا د افسانې په میدان کې هغه نوم دی چې په دې نمونو پسې کله دی د افسانې میدان ته راغلی دی. نو بیا عملاً دا شوي دي چې که مثلا کلندر مومند د افسانو یوه مجموعه چاپ شوې ده، د همیش خلیل یوه مجموعه چاپ شوې ده، د افسانو نه علاوه هغې په نورو نورو میدانونو کې، د شاعرۍ په میدان کې، د تحقیق په میدان کې خپل کاوشونه په کار اچولي دي. یا مهدی باچا چې و، نو هغه د سیاست او سیاسي صحافت په میدان کې فعال و، پیاوړی و. نو طاهر افریدی داسې دی چې هغه بیا د افسانې نه علاوه ظاهره ده چې کوم ابتدا کې شاعري کول، هغه شاعرۍ ته بیا مخ نه دی اړولی، شاعري ته پاتې شوې ده او صرف افسانې ته ځان وقف کړی دی. په نن وخت کې طاهر صاحب مونږ سره شته نه ده، خو د هغه شل کتابونه چې دي هغه د هغه یوه داسې حواله ده چې تر عمره به په دې حواله سره دی ژوندی وي. په دې شلو کتابونو کې لس خالص د افسانو کتابونه دي چې د ده چاپ شوي دي. د هغې نه پس بیا سفرنامې دي، ناولونه دي، رپورتاجونه دي. نو په دې اساس زه طاهر افریدی ته کل وقتی افسانه نگار وایم، او که د افسانې نه را دې خوا ناولونو یا دغه ته وګورو، نو دا زما یو ذاتي رایه ده. خو زه ټول ادب په دوه تقسیمو، یعنی یوې خواته شاعري ده او بلې خواته بیا فکشن ده. نو په فکشن کې کم شی شامل ده؟ زه خو خپل ځاني دغه رپورتاج او سفرنامې چې دي دا هم د فکشن په زمره کې حسابوم. خبره به د طاهر صاحب د افسانو او ادب وایي چې کله د ذکر شوو ښاغلو نه پس دا طاهر صاحب افسانې ته لاس اچولی دی. لس کتابونه یې چاپ شوي دي. په دې لسو کتابونو کې د هغه په افسانو د هغې په معیار باندې چې مونږ خبره کوو، نو تر ټولو اول باید دا خبره وکړو چې د طاهر صاحب په افسانو کې د ورایټی، یعنی تنوع په لحاظ مختلف قسم رنگونه لیدی شي، چې په هغې کې بیانی افسانې هم شته دي، علامتی افسانې هم شته دي، او نیم علامتی افسانې هم شته دي، تجربي افسانې هم شته دي. او زه به دا ویم چې دغه په ځینې افسانې داسې چې په هغې باندې مونږ د نفسیاتي افسانو اطلاق کولی شو، لکه سوی افسانه، دا مکمله یوه نفسیاتي افسانه ده. او په دې افسانې باندې ما په خپل کتاب کیسې او تبصیرې کې یو ځان لبیس کړی دی. ځان لبیس د هغې یادګرنه به دا وکړم چې دا کتاب د طاهر صاحب لس افسانې دي او په هغې باندې زما لس تبصیرې دي. داسې ترتیب راغلی چې اول طاهر صاحب افسانه ده، بیا پرې زما تبصیره ده، بیا بله افسانه ده، بیا پرې زما بله تبصیره ده. په دې طریقه په سو افسانې باندې زما چې کوم خیالات دي هغه په دغه کتاب کې موجود دي. نو د تنوع په لحاظ د طاهر صاحب اختصاص یعنی دا دویم اختصاص دی. اول دا دی چې هغه کولکتی افسانه نگار دی، دویم اختصاص دا دی چې دغه په افسانو کې دغه تنوع چې لیدی شي نو دغه تنوع بیا د نور افسانه نگارو یعنی د دنه وړاندې چې کوم ښاغلي وو د هغې په افسانو کې نه لیدل کېږي. د هغې یو وجه شاید دام کېدای شي چې کوم ادیب بادشاه وو، قلندر مومند وو، کامیش خلیل وو، نو په هغه وخت کې د هغې په تخلیقاتو باندې یو خاص سیاسي ویژن راخور وو.
د طاهر افریدی د لنډو کیسو د کتابونو نمونه څه په دې ډول دي؟ د محلونو خوا کې پاڼې پاڼې، لاره کې ماخام، بیا هغه ماخام دی، نور خوبونه نه وینم، په زنځیر تړلې خوب، د سو لحظو لویا کیسه، مودا پس اشنا راغلی، دیدن یې په اردو کې لیکل شوو لنډو کیسو ټولګه ده. کانو کې رګونه یې ناول دی چې پروفیسر اسیر مانګل د کوهسارون کې لوک په نوم اردو ته ژباړلی دی. تیری آنکې خوبصورت هي یې د اردو ناول دی چې بارکوال میاخیل پښتو ته د شینسترګې په نوم ژباړلی دی. تربوزه کې هم یو ناولټ دی. دینه علاوه سفر په خیر او سفر مدام سفر یا سفرنامې دي. جانان می قطر ته روان دی، لاړ شه په خبر ته او زه چې زو کابل ته رپورتاجونه دي. د دې سره سره د امیر حمزه خان شنواری سره د لیکونو تبادله هم شوې ده چې هغه د کتاب په شکل کې راغونډ کړی دي. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته و چې طاهر افریدی په پښتو افسانه کې نوې نوې تجربې کړي دي.
طاهر افریدی خپل ځان په مکمل توګه د پښتو کیسې ادب ته وقف کړی او د افسانه کې نوی نوی لارې پیدا کړي دي. د پښتو افسانې د دریم دور د علامتی افسانې سرخیل دی چې پښتو کې په باقاعده توګه د علامتی او تجریدي افسانو شروع کړی ده چې د ټولنې ګونګو جذباتو او احساساتو ته څنګه د فن ژبه ورکړې ده. هغې ته رسېدل یوه زمانه غواړي. د په خپلو لنډو کیسو کې د قبایلي معاشرت غوره عکاسي کړي دا کلیوال ماحول نه علاوه د ښاري ژوند هم انځور کړی دی چې په کراچۍ کې د پښتنو ژوند ژواک څنګه تیریږي. د ده افسانو جایزه د ده د کتابونو په رڼا کې اخیستلی شي. د پړومبي ځل افسانه کال 1980 کې ولیکله. پړومبی کتاب یې د محلونو خوا کې او دویم کتاب یې پاڼې پاڼې مخې له راغی. دا د ده د ابتدایي دور افسانې دي چې عام فهمه بیادیه او روایتي افسانې دي. نیکان خلک 25 روپۍ او د وفا جنس نومي کیسو کې په صفا او ښکارا ټکیو کې معاش پپنی جامع کے وړاندې کړی دي. نیکان خلک چې په ښکارا کوم خلک نیکان ښکاری هغه دننه هغه شان نه وي. د 25 روپۍ ډرایور زړه لکه د فطرت صفا او پاک وي، خو چې کله د ښار مصنوعي چاپېرچل ته راشي نو هغه دلته هم سوچوالی غواړي، خو دلته هر څه خیرن خیچل وي. د وفا جنس د ښځې روایتي وفا او د سړي په بې وفایۍ خبره کوي. پښتني ټولنه په خصوصي توګه په قبایلي علاقه کې نن هم دا تصور عام دی چې د ښځې مثال د یو پیزار وي. پیزار که پخه کې صحیح راشي نو سمه ده، یعنی بیا یې خلک په ډیران ولي. ولې بلخوا ښځه ذات خپل سختن سره ډېر په ناکام وخت تېروي. په دې افسانه کې د بن راتلو نه پس هم ښځه د خپل مېړه سلامتیا غواړي. د طاهر افریدی د دې دور افسانو په هکله ګران ایب صابر د ده د اردو افسانو دیدن په شاپانه لیکي. طاهر افریدی د پښتو یو روایتي افسانه نگار دی. د پښتو افسانو په دواړو مجموعو کې د ژوند او ژوند سره متعلقه مسایل عکاسي کړې ده او د حقیقت لمن یې چرې نه ده پرېښې. اونۍ د روایتي افسانې مشاهده ورانه کړې. د دې بنیادي وجه دا ده چې پښتو افسانه تر اوسه پورې په روایتي ډګر روانه ده. اردو افسانې چې نن سبا کوم شکل جوړ دی پښتو افسانه د هغې نه ډېره لرې ده. د خپلې جدیدي افسانې په هکله طاهر افریدی لیکي: زه د افسانې په لاره دومره لرې تللی یم، که چرې وغواړم هم نو د محلونو خوا کې وایا د پاڼې پاڼې غوندې عام فهم بیانیه او روایتي افسانې نشم لیکلی، ځکه چې د هغه وخت په نسبت نه یوازې زما ذهنیت بدل شوی دی بلکې د نن لوستونکي هم ډېر ذهین او تعلیم یافته شوی دی. لاره کې ماخام او بیا هغه ماخام د طاهر افریدی د افسانو هغه مجموع دي چې کومې په کال 1980 او کال 1998 کې یو بل پسې خپرې شوي دي. په دې افسانو او مخکې افسانو کې ښکاره فرق دی. د ده دا خبره چې هغه د افسانې زمانے پر ڈگر ڈیر اڑان دے تلے دے بیخی سما دا دا کراچے اردو چا پر چلت دا دا پا افسانے کو مخا غیر کڑے دا آگا دا پختو کی صحیح دا دبیا و درانا پنگا دا تاہر شورو دا کلی نا وکا بیا دا خار پانگا مو کی دا سے ورننا و تو کہ اس آگا دا ٹھولی نڑے دے دا تور شپو پا منس کے پسانگا ناس دا مرغے او کابیل قاتل حابیل مقتول دا مثال پا تو گوڑان دے کولی شی زیادی تھیرے او زیادی رنگون دے او سرکاری اسپتال نقشہ راکا گی چھے اطلاع کی دا ملک پا ہر یو رختون کی دیش چرتا چھے بے وزل مریضانو سر دا ڈاکٹرانو دا نرسانو رویا دیرا خانیوی
اسلام آباد کے دقت اعظم پہنتون د سیمائز سڑن و مرکز مشر ڈاکٹر حنیف خلیل مشال ریڈیو تو اویل چې د نصر لیکون کے پہیز طاہر اپریدی ډیرې ځانګړتیا ولري
د پختو د نصر د لیکوال په حیثیت طاہر اپریدی صاحب ډیره ځانګړتیا لري او یو ډیر غیر معمولی صلاحیت لرونکی شخصیت ښکاری. طاہر صاحب موږ ته پته ده چې رسمي زده کړې نوې کړې، تعلیم یې نو کړې، سندونه او ډیګری ورسره نه وي، لیک لوست یې په خپل کور کې زده کړی وو او د هغوی کور ته به چې کوم اخبار او رسالې راتلې په هغې کې به دوی دا کیسې او کہانیانې کتلې او د هغې نه د افسانې لیکلو یو تحریک طاہر صاحب واخیستلو او بیا داسې یو لوی افسانه نگار جوړ شو چې بنده ورته حیران شي. کراچۍ ته چې لاړو تل یې خو د خوارۍ مزدورۍ دپاره وو، تعلیمي سندونه هم ورسره نه وو، خو په کراچۍ کې د خپل خوارې مزدورۍ نه د یو ډېر لوی کاروبار تر حد خپل ځان ورسولو او دغه دوران کې دوی لیکونه هم کول چې په اردو او پښتو دواړو ژبو کې وو. لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده چې د دوی د افسانو ړومبی کم کتاب دی د محلونو خوا کې، په هغې کې داسې ترقی پسند عناصر ډیر دی او په هغې کې طبقاتی لرې برې هم په نظر راځي، خو د ړومبی کتاب افسانې هم ډېرې زړه راښکونکې دي. بیا همدغه دور کې چې د هغوی د اردو د افسانو کتاب چاپ شو دیدن، نو اردو دانه طبقه یې هم حیرانه کړه چې دا په ظاهره نالوستې سړی څومره بې پناه صلاحیت لري د کیسې لیکلو. او بیا خو تاسو وکتل چې د هغوی لس د افسانو مجموعې چاپ دي، درې ناولونه چاپ دي، په ناولونو کې یو ناول د هغوی ضایع شوی هم دی چې په کراچۍ کې سیلاب راغلی و نو د هغوی ډېر کتابونه سیلاب یوړل چې په هغې کې یو ناچاپ ناول هم ضایع شو، او دغه شان سفرنامې او رپورټاجونه هم چاپ دي. نو تر څو چې د افسانې تعلق دی، طاہر صاحب ماته یو ډېر لوی افسانه نگار ښکاري. یو خو دا ده چې په پښتو کې د معیار سره د افسانې مقدار ته چا توجه کړې ده، نو هغه د میر مهدی شاه مهدی نه پس طاہر اپریدی دی د ټولو نه زیاتې افسانې لیکلې دي، او بیا په هغه څلورو کسانو کې هم شامل دی د چا چې په پښتو کې د افسانوي مجموعو کلیات چاپ دي. د مهدی شاہ باچا کلیات چاپ دي، بیا د طاہر اپریدی صاحب کلیات چاپ دي، د نورالامین یوسفزی صاحب د افسانو د مجموعو کلیات چاپ دي، او د عنایت الله ضیا صاحب څلور مجموعې په کلیات کې راغلي دي. کلیات په دې معنا چې څلور واړه مجموعې پکې ځای شوي دي. د طاہر صاحب کلیات د افغانستان ریاست چاپ کړي دي او یو ډېر لوی سیمینار یې هم کړی و چې زه په هغه سیمینار کې موجود وم. نو طاہر صاحب د مقدار په حواله هم ډېر لوی افسانه نگار دی، خو دا داسې نه ده چې معیار یې له لاسه غورځولی دی. د معیار په لحاظ طاہر صاحب په پښتو افسانوي سفر کې هغه ړومبی سړی دی چې د مقدار سره پښتو افسانه کې معیار ته لارې خلاصي کې. علامتی افسانې لیکل د طاہر صاحب نه شروع شو، باقاعده علامت چې ورته ویلی شي. دغه شان هغوی په افسانه کې دا هم یو تجربه وکړه چې د کلیوال ژوند سره سره د ښاري ژوند د پښتنو کشالې په افسانه کې ځای کې.
بچا سدا کې د بچا خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې طاہر اپریدی په داسې وخت کې لنډه کیسې لیکل پیل کړل چې نورو خلکو ورته ډېره توجه نه ورکوله.
افسانہ په دغه وخت کې د کلندر صاحب یا د مهدی شاہ باشا یا د زیتون بانو د دې خلکو د لاس نه تقریبا غورځېدله، او بس هغه ورته داسې وایا چې لکه خپل عروج ته رسولې کوه او په وړاندې سفر ته غړي شل. نو په داسې وخت کې طاہر صاحب افسانه تلاش کړ او د افسانې دا سفر یې ترخپل وسا پوره ډیر خ په جوبن کې وساتلو چې په کوم وخت طاهر صاحب افسانه لیکله په هغه سره اړوندا وخت کې جوخت وخت کې صرف دوه درې کسان په نظر راتل افسانه مستقل افسانه لیکونکي په هغه کې د کوټه طرف نه فاروق سرور د افغانستان د طرف نه زرین انزور زمونږ د دیخوا د پېښور ویلی طرف نه نور لمین یوسف زی دا درې افسانه لیکونکي او د نورست زبیر اسرت یا پیر محمد کاروان دے دا زنا کسان وو خو دے ہوئی بنیادی پجنگلو دے شاعرے ڈیرا وا او دے تنور لمین او فاروق سرور دے زبی نامزور او پخلا دے طاہر سے دی خالص پجنگلو افسانہ وا خو دے ٹول کسانو دے افسانے سرخ پدغ دور کے دے افسانے سرخیل طاہر اپری دے وا او طاہر دس بہو ایو چے طاہر اپری دے پزان پسے دا قافلہ روان دا دے سلو روپے جو کسانو قافلہ طاہر اپری دی ځان په سره روانه کړې و او بیخي داسې روانه کړې و لکه څنګه چې یو وخت راحت زاخلي او یو وخت کلندر مومند دا رنگ یا ماستر کریم دی په ځان پسې خلک روان کړي وو دا رنگ طاهر صاحب هم خپل ځان پسې د افسانو د غیو ورکوټ باندې کاروان روان کړو او سرخیلی یا مشرې طاهر افریدی کوله او د دې خبره واضح یو ثبوت یا دلیل د اسیر منگل چې کوم کتاب دی د افسانو سلکلن بهیر هغه کې دوی د افسانې چې کوم درې دورونه ټاکلې دي د اخري دور چې کوم دی یو خو د راز اخري دور دی بل د کلندر مومند دور دی بل بیا پسې بل دور دی نو هغه تڑون یا سرخیل یہ طاہر افریدی گرزوالی دیو پدی کے شکم نشتا طاہر افریدی مستقل لیکن کہ پو آغا تقریباً لس کتابونه دی افسانه نزدې نزدې لس کتابونه دی غالبا نو لسو کتابونو مصنف و دا پخپلا ډېر لوی افسانه لیکل دی او بل دا دی چې طاهر صاحب افسانه یو خو د خاري ماحول ته وردن نه کړه دویم یې علامتی بناتا نه کړه او دریم یې بالکل تجدیدی افسانو ته هم ورسولا که هم د اردو په شان د پښتو افسانه هم د تجرید نه واپس بیا بیانیه ته راغلې ده او په خپله طاهر افریدی راوستې ده واپس بیا هم د طاهر صاحب د اخرانه مجبور چې کومې دي دا هغه بیانیه انداز دی چې کوم د محلونو په خوا کې یا پاڼې پاڼې کې موجود و خو لاره کې ماښام او بیا هغه ماښام دا د دې علامتي افسانو او بیا خصوصا څه افسانې پکې د تجریدي افسانې هغه مثالي نمونې دي خصوصا زه به د یوې افسانې ذکر وکړم چې لوړه ژوره نومې دي د هغې بېخي د افسانه هغه روایتي چوکاټ یې مات کړی دی د افسانه هغه روایتي انداز یې مات کړی دی ایون چې کله کله لوستونکي پکې داسې محسوسه کوي چې په دې کې خوړو کیسه نشته خو تاثر دومره زبردست تاثر دی پکې چې هغه تاثر تا ته کیسه هم درکوي تا ته ټوټل پلاټ درکوي خو چې سړی هغه محسوس کړي
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو
Thank you. گرے دکھنے مکڑا تب دنا سکری کبھی رشتہ بشنا ہے اوپتے اڑنا پاس لالی اماد کر دے اوپتے اڑنا ہے
سندره تاسو اوریده اوس بیا د طاهر اپریدی په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. کره کتونکي او شاعر روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې طاهر اپریدی د پښتو لنډه کیسه د روایتي کلیوال ماحول نه راوویستله او ښار ته یې راورسوله.
اغوی د افسانو د لنډو کیسو د ټونو نلوی خاصیت دا دی چې اغوی دغه افسانه چې کم دی نو دغه سخت قبائلی یا معاشرتی یا زموږ چې کم د دغه پندیزونو یا د روایاتو په دغه کې ښکیل وه. هغه افسانه چې کم دی نو هغه د ښار په رنګ کې رنګ کړه او د ښار البته دا خبره ده چې د یو مترقي د یو ترقي پسند افسانه لیکونکي په حیث چې طاهر صاحب د دغه فکر کلک پلوي وو او د دغه تحریک لوستونکي هم پاتې شوي وو. او بله خبره ده چې د اردو چې څومره هغوی افسانه نگاران لوستي وو هغه هم ټول د ترقي پسند تحریک او د ترقي پسند فکر دغه رنګ په پښتو کې که مونږ وګورو نو قلندر مومند صاحب یا میش خلیل صاحب یا زیتون بانو یا مهندي شاه باچا ارباب رشید احمد خان دا څومره چې زمونږ د ګوتو د شمیر نوموړي افسانه نگار وو طاهر صاحب چې کوم دی نو دغه هم د هغوی افسانې هم لوستي وي او د دغې وجې نه طاهر صاحب چې کوم دی نو په هغه باندې هم دغه اثر او دغه اثر د لاندې هغه چې کوم دی نو افسانې لیکلي دي که هغه بیا وروسته اردو کې هم لیکلي دي یا پښتو کې هم نورې افسانې لیکلي دي. او د دې نه علاوه طاهر صاحب د علامتي افسانې چې څومره لیکلي دي هغه هم ډېرې بهترین افسانې لیکلي دي. خو په مجموعي لحاظ باندې د طاهر اپریدی صاحب چې کوم دی نو یو خدای چې رټونو نه زیات د افسانو کتابونه زیاتې افسانې لیکلي دي او چې څومره سي لیکلي دي نو بالکل د مقصدیت نه ډکې افسانې لیکلي دي. او هغه که په هر ځای په مثال د کراچۍ په ماحول کې پاتې شوی دی خو دا ده چې د هغه په ماغزو کې د هغه په سینه کې د هغه په زړه کې چې کوم دی نو دغه خپل پښتون ولس د دوی ستونزې او دغه ماحول او دغه کردارونه او دغه داستانونه او کیسې چې کوم دی نو هغه په ماغزو او په سینه او په زړه کې ساتلی دي. نو که هغه د کراچۍ په ښار کې پاتې شوی دی او افسانه لیکلی ده خو اومې د خپل ولس او د خپل کام او په خصوصي توګه د ځپلې طبقې د ظلم د جبر خلاف او دغه رنګ د نور چې کوم زمونږ د ټولنیز ناروغۍ دي او نو د هغې بیا د قبایلیت د دغه چې کوم دی د هغې د افسانو لاندې نو د طاهر صاحب چې کوم دی نو د افسانو چې مونږ خبره کوو نو هغه ډېر د مقصدیت نه ډک بل دا چې د فن په لحاظ باندې د فن په کنډه ډېرې تللي افسانې دي. چېرته هم د هغوی په افسانو کې دغه رنګ د سکم نشته که هغه د آغاز نه واخلي تر دغه پورې مونږ خبره کوو نو هغې کې باقاعده د افسانې چې کوم فني لوازمات دي که هغه پلاټ دی که هغه تجسس دی او که د دې نه علاوه کردار نگاری ده بیا د کردارونو خپل فطري ژبه ماحول او د ټولو نه بهتره خبره دا ده چې د هغوی وحدت تاثر په افسانه کې چې کوم دی نو ډېر مضبوط دی. چېرته هم دغه تاثر نه ماتیږي او لوستونکي چې یو ځل افسانه شروع کړي نو علي دغه افسانې د ګرفت نه علي روزي چې څو پورې افسانه سر ته نه رسولي.
لیکوال او شاعر مخام خټک مشال رډیو ته وویل چې طاهر اپریدی چې کراچۍ ته راغی نو لومړی یې ټیکسي موټر چلولو او د خپلې ژورې مشاهدې په برکت یې د هغه دور ټولې تجربې په خپلو افسانو کې ځای کړې دي.
طاهر صاحب سره زه د کال 1992 نه غالبا پاتې شوی یم. اوله نه ملاقات مو سره جرسه د وی جرګې کې شوی دی. طاهر صاحب سیده ساده سړی قبایلي سړی و اچا خبره ډېرې نه وېزده خو طاهر صاحب کې دا خصوصیات و چې جرسه د وی جرګې پلیټ فارم په کراچۍ کې جوړولو مطلب دا دی چې نه صرف ادب ته وده ورکول دي بلکې ادبي کسانو ته هم وده ورکول دي هغه هم په خلکو پېژندل دي په ادبي دنیا کې. او بیا طاهر صاحب کې دا خوبي وه چې په هغه به خلک راغونډ دي دو هغه مشر ټولو به خبر اوریدله دا ډیره غټه خوبی بچا خلق را غونډیدل یم چې بچا خلق را غونډی چې څوک به عمر آلل بهر نه کبا افغانستان کابل نه رالل کبا د کوټه نه اسلام آباد نه هغه به ډایرکټ طاهر صاحب تراتل بیا موږ سره ملای دو نو هغه یو مرکز او بیا طاهر صاحب وځه نه کراچۍ چې دا د پښتو ادب یو مرکز وګرځېدو بدقسمتی دا و چې بچیان نو هغه به چې دا لیکونه چې دي دا زما بچیان دي حقیقت هم داسې دی چې دا لیکونه به هغه ژوندي ساتي څنګه چې وراثت کې بچیان د پلار نوم ژوندی ساتي داسې دا لیکونه چې دي دا ټول د طاهر صاحب بچی دي طاهر صاحب لوی شخصیت و همه جهت شخصیت و طاهر صاحب کا افسانہ لکھ د زړه د اخلاص لکھ لی کل وکیل لکھ لی کا ناولی لکھ لے کا سفر نامہ لکھ لی کرے پورتاج لکھ لے کب جرا سد بھی جرگی کے بناس توا نہ حاضر ہو د ټول نه باول باول خو په خپل افس کې بلا قانون چې کم دین او جر سد بھی جرگی اجلاس نه کړی دي بے کور کی کړی دي اغه نه صرف په پښتو ادب بلکې د کراچۍ اردو ادب کراچۍ په کې د پښتو ادب د پاره ډیر زیات حالې زلې او ډیر زیات خدمات دي طاهر صاحب بارے کې بس دا مې چې مرحغه چې نه نومون نشانی تل تر تلا په خنوم پای خغلی
د طاهر اپریدی د سفرنامو پاړه ډاکټر محب وزیر مشال رادیو ته ویل
په پښتو کې چې دکانتا بیگم زما سفرنامه یا مثلا د خدای خدمتګاران او چې دا کوم دوه مشهور د عبدالله اکبر خان د امیاد د بدر شو سفرنامه دي اکا دوکا دا سیونی مبل امید خو سفرنامه بیخی طاهر صاحب په داسې وخت ولی کلا چې سفرنامه خلکو یې راکړې هم وه نو طاهر صاحب چې کله د لندن سفر ولی کلو بیا د مصر سفر ولی کلو د سنگاپور وغیره سفر یې ولی کلې نو سفرنامه یو ځل بیا را ژوندی او خلکو ته ور یاده شوه چې دا سفرنامه هم یو صنف دی ولیکل کېدی شي او ما په خیال طاهر صاحب په هغه خپلې سفرنامې دومره ښې ولیکلې دومره کامیابې ولیکلې چې د خلکو یې جستجو نور هم ورپسې واخله او خلک یې لیکلو ته راوپرول نن یو شمېر سفرنامې خلک لیکي او ما په خیال دا د طاهر صاحب کنټریبیوشن دی چې طاهر صاحب دا خلک راوپرول د سفرنامو ته
دا طاهر اپریدی د نولنو په حق لا ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته ویل
خدا سے وہ گنے چھ پختو افسانہ کی دا سر سڑے دے دا معیار او دا مقدار پہ لحاظ ڈیر زان گڑے سڑے دے او شاید چھ پ پختو افسانہ کی دا طاہر سے بنا پس تبل طاہر پیدا ہم نشی چھ پ دی رفتار پ دی مقدار او پ دی معیار افسانہ ولی کلے شی تر سوچ دا غد ناولوں تعلق دے نو دا یو ناول خو اردو کے دے تیری آنکھیں خوبصورت ہے او دو ناولوں دا غوی پ پختو کی دی چې پاره کې په یو ناول باندې ما مقدمه هم لیکلې ده او زه د طاهر صاحب شکر گزار یم چې ما ته په هغه وخت کې د مقدمې لیکلو موقع راکړی و چې زه لا زلمی وم دوه درویش کال به زما عمر و او د دومره لوی افسانه نگار او د دومره لوی ناول نگار په ناول باندې ما مقدمه لیکله نو کانو کې رګونه دغه ناول چې دی په دې ما مقدمه هم لیکلی ده او دا ډېر د لوړ معیار په قبایلي ټولنه باندې لیکلی شوی ناول دی چې اسیر منګل سے په اردو کې ترجمه کړی هم دی تیری آنکھیں خوبصورت ہے او تربوزک د پښتنو د انتشار د افغانستان د حالاتو د اړی ګړی او د بد امنه نقشه په ډېر هنري ډول را مخې ته کوي دغه شان کتابو ریپورتاجونو دورا شونو ځنې کتابونو خو یو ریپورتاج دی او لاړشه پېښور ته د هغوی د دریو ریپورتاجونو مجموعه ده زه چې زو کابل ته یم ځان له بیل ریپورتاج دی جانان مې قطر ته روان دی نو په دغه کې چې کوم لاړشه پېښور ته کتاب دی په دې کې یو لاړشه پېښور ته ریپورتاج او یو اسلام آباد مخه کې په دغه دواړو ریپورتاجونو کې زما سره شریک تجربات بیان کړي دي اسلام آباد ته مال راغلی او په پېښور کې زموږ نشستونه شوي وو نو د ریپورتاج د لیکوال په حیث هم ډېره ځانګړتیا لري او سفرنامې خو یې په هغه دور کې لیکلي دي چې په پښتو کې د نوي طرز سفرنامې لا ډېرې عام هم نه وي سنگاپور او د لندن او د یورپي ملکونو سفرنامې لیکلي دي چې هغه ځان له یو ډېر زړه راښکون لري نو د دغه نثر سره سره طاهر صاحب ځینې مقدمې لیکلي دي ځینې مقالې لیکلي دي مضامین یې لیکلي دي یعنی د نثر د لیکوال په حیث دا غوی نور اړخونه هم شته تر دې چې ډرامې یې لیکلي دي خو خلک ته خبر نه دي زه داسې ویلی شم چې د شلمې صدۍ د پښتو د نثر په لیکوالو کې طاهر صاحب یو ډېر لوی نوم دی او یو ډېر ځانګړی نوم دی
پروفیسر اسیر منګل په لنډه کیسه کې د طاهر اپریدی د ارتقایي مزل په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه
غلم خونو کې په تمثيلي انداز د ملک موجوده افسوسناک حالات او یو تجزیه وړاندې کړی شوې ده. موږ نن په داسې حالاتو کې راګیر یو چې د هر سړي نه غل جوړ شوی دی او چې څوک غلا نه کوي دا غ ژوندون ګران دی. قانون د بېوسه خلکو د پاره په حرکت کې راځي. دا د افسانه نګار وړومبې علامتي افسانه ده چې په اکتوبر کال 1903 کې په میاشتنۍ پښتو پېښور کې خپره شوې ده چې د ده پېژنګلو د پښتو په جدیدو افسانه کې د علامتي افسانې سرخیل په توګه کوي. دا افسانه د مصنف په لاره کې ماښام کال 1903 کې هم خپره ده چې د ورسره نیټه فروری کال 1903 درج کړې ده. اور اورکې هم د ده یوه علامتي کیسه ده چې د ده مطابق د په کال 1902 کې لیکلې ده. ولې د سند په توګه دا ځکه د دوړمبې علامتي افسانه نشي منلی کېدی چې دا کیسه په دې کتاب کې په کال 1908 کې په لومړي ځل خبره ده. لوړه ژوره تجریدي افسانه ده چې پوهېدل ورباندې ژوره مطالعه غواړي. دا افسانه د یوې منتشرې ټولنې ترجمانی کوي. اور اورکې کې د انسان د مثبتو رویو تذکره شوې ده. ځینې خلک په معاشره کې لکه د اور اورکو ځلا کوي. په دې کیسه کې د امید او د رڼا څرګندونه شوې ده. بکې سترګې د یوې ماده پرسته ټولنې لالچي او خودغرضه کردارونه په ګوته کوي. څوک چې د رشتو په تقدس هیڅ باور نه لري. امین او د 50 کلدار نور په افغان بحران لیکل شوي افسانې دي چې د کوم له قبله د ډیورین په لیکه آباد د دواړو غاړو پښتانه په عذاب شوي دي او دغه سزا لا ختم نه ده. امین افسانه مشکله ده. لوستونکي به ورباندې لږ سوچ ضرور کوي. ولې د 50 کلدار نوټ په ښکاره توګه دغه واقعیتو انځورګري کوي چې د یو سازش د لاندې د پښتو بېشماره علمي او ادبي کتابونه وسوځولی شول. چېرته چې جنګ اونخلي هلته بیا د قومونو په نصیب کې د تباهۍ د بربادۍ نه بل هیڅ نه وي. او چې په کومه خاوره انسان لکه د چرګو چرګوړي ولاړ شي هلته به د کتابونو د تقدس خیال سکسور ساتي. د غڼي جال یوه علامتي کیسه ده چې پکې د عالمي سمراج خبره شوې ده. انسان کې چې کله خود اعتمادي پیدا شي نو هغه د دنیا د یو طاقت په وړاندې نه ټیټېږي. د دې کیسې په یو مرید یعنی غلام کې چې کله د خود اعتمادۍ جذبه غځونې وکړي نو غاړې نه د عالمي پیر د غلامۍ زنځیر وغورځوي. تصویر جمع حبس کې د یوې شتمنې پیغلې د جنسي جذباتو ترجمانی شوې ده. چاپیرچل د ښار دی. د کیسې په آخر کې یو زلمی مزدور هم راځي. دغسې دا کیسه د طبقاتي اړي ګړي یو پړک هم ښیي. د افسانه نګار خیال دی چې د ژوند په رنګینو کې د خوار کښو نظرانداز کول ښه خبره نه ده.
د طاهر اپریدی د ناولونو د معیار په اړه ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل.
ناول به موږ داسې واخلو چې تاسو د صاحبزاده ادریس د پیغله ناول نه پسه یا مثلا د زرک سترګې د اشرف حسین نه پسه یا د شرزمان تایزی دوی نه پس ناول هم بیخي داسې وګڼه چې د عبدالرحیم مجذوب خبره چې وی چې ناول د ناول دور چې کوم دی دا په پښتو ادب باندې داسې برابر په هوا کې تر شوی دی. او طاهر صاحب چې کانو کې رګونه کلا ولیکو بیا وروسته تربزکم ولیکلو نو د ده په تطابق کې زه وایم چې ډېرو ځوانانو نوی ناول نگارۍ طرف ته هم پام شو. نو دا هم یو خاموش دریاب ته کہانی وشتل چې تیار سی وشتو. رپورتاج کپ د اجمل خټک چې کوم رپورتاج دی داز پاگل وم او یا داسې نور یو نیم کچت وی هو هغې نه پستا طاهر صاحب چې کوم د قطر روډمبې والا سفر ولی جانان مې قطر ته روان دی بیا د کابل رپورتاجونه یې ولیکل داسې د پېښور یو دوه سفرونه رپورتاجونه یې ولیکل. نو هغې سره د رپورتاج د ګاډي هم را مخېته شو بیا هغې نه پسته زه د راستد له مردانه تر مردانه حنیف هم یې ولیکلې دی د سپین بولدک والا باند په نوم باندې غالباً لیکلې. داسې نور رپورتاج هم لیکل شروع شول. دا هم د طاهر صاحب یو ډېره بنیادي ورکړه ده. نو ما په خیال حیثیت نثر نگار تخلیقی نثر نگار طاهر صاحب ډېر لوی کنټریبیوشن دی په داسې وخت کې دي چې څلور واړه اصناف موږ دا وویل چې د خلکو داسې یو مخې توجه ډېره نه وه ورته او طاهر صاحب چې کله لیکل شروع کړل نو د ځوانانو یې پام را وګرځولو او ځوانان یې دې ته چمتو کړل چې دغه رپورتاجونه د څلور واړه اصنافو ته دوی پام وکړي.
قیصر اپریدی مشال رډیو ته وویل چې د لنډې کیسې په میدان کې بریالیتوب ترلاسه کولو طاهر اپریدی ته د ناول سفرنامې او رپورتاج لیکلو زمینه برابره کړه.
د افسانې په میدان کې د طاهر صاحب د قلم زغل دا میدان د هغه د پاره داسې جوړ کړو داسې هوار کړو چې په خودکار توګه د هغه د هنر میدان ته ناول هم راګډ شو. د ناول لپاره د هغه ژبه جوړه شوه، لهجه جوړه شوه، لفظونه جوړ شول. نو دلته د هغه د پاره په ناول لیکلو کې زما په خیال څه قسمه ستونزه ځکه نه محسوسېده چې د هغه لاس چې دی هغه د دې هر څه سره بلد شوی و. همدغه شان د ناول نه سفرنامې ته او د سفرنامې نه رپورتاژونو ته څنګه چې ما وویل چې زه خپل ځاني دا ټول د فکشن برخه ګڼم، نو هر کله چې دا ټول د فکشن برخه مونږ وګڼو نو مونږ دا ویلی شو چې د طاهر صاحب دغه ټول د سفرنامې رپورتاژونه او ناولونه چې دي نو دا د یو د بل نتیجه دي، خو په لویه کې دا ټول بیا د افسانوي سفر په نتیجه کې طاهر صاحب ته په لاس ورغلي دي. یعنی مونږ دا ویلی شو چې په ناولونو کې مثلا کاڼو کې رګونه یا تربوزک، همدغه شان په رپورتاژونو کې جانان مې قطر ته روان دی، زه چې ځو کابل ته، لاړ شه پېښور ته، او بیا په سفرنامو کې سفر په خیر، سفر مدام سفر. څنګه مونږ دعوه وکړه چې دا هر څه طاهر صاحب ته د افسانې د لارې آسان شوي دي، نو د هغې په ضمن کې به زه دا هم ووایم چې که چېرته چا د طاهر صاحب ناول کتلی وي کاڼو کې رګونه، نو په دې ناول کې ټوله فضا بندي او په دې فضا کې دننه چې کوم قبایلي ماحول د هغې سختي د هغې نرمي مثلا طاهر صاحب ښکار کول غواړي، هغه هر څه په خپل ځای د طاهر صاحب د تخلیقي صلاحیت یو ډېر بهترینې نمونې دي. خو په دې ناول کې ډېر په ایمایي انداز کوم عنصر ته ځای ورکړی شوی دی، هغه په قبایلي سماج کې په قبایلي ژوند ژواک کې د مینې عنصر دی، کوم چې په ظاهر بالکل ناپید ښکاري. خو طاهر صاحب یا د هغه ناول دا نه دی ویلي چې دا ناپید دی. د مینې عنصر په قبایلي ژوند کې شته دی، خو د خارجي دباونو او پابندیو د وجې نه هغه په داخل کې د انسان په داخل کې سفر کوي او بیا داسې ځای ته رسیږي چې په خپل اینډ کې په خپل اخره کې په خپل دین کې هم هغه د مینې عنصر د مینې په شکل موجود وي. خو دا دی چې هغه په رشتو کې د رشتو په دا تسلسل کې هغه یو داسې شکل اخیستی وي چې هغه د یو څه نه بل څه شوی وي. دا دومره په باریک او معین انداز کې په دې ناول کې بیان شوی دی چې زه دا ګڼم چې کچر طاهر صاحب بنیادی طور افسانه نگار نه وی، نو په خپلو ناولونو کې دې قسمه ایمایي کیفیتونو ته ځای ورکول او هغه بیا تفصیل سره بیانول، یعنی دا ډېر عجیبه خبره ده چې ایمایي کیفیت چې وي دا ډېر مختصر وي، لنډ وي، هغه دومره په اوږد تفصیل کې نه شي ځای دی. یعنی دا دی چې هغه ایمایي کیفیت ختمیږي، خو په دې ناول کې د سر نه تر اخره پورې هغه ایمایي کیفیت چې دی هغه بحال پاتې شوی دی. او زه خپل ځاني دې ناول ته په همدې وجه کریډیټ ورکوم چې دغه ایمایي کیفیت چې دی د مینې دا کوم عنصر چې دی دې ناول زه د سر نه تر اخره پورې د ځان سره روان ساتلی یم.
ډاکټر محب وزیر چې د جرس مجلې مدیر هم پاتې شوی دی، د یادې مجلې په حق له د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
کند رساله په پښتو کې یو ډیر داسې غیر سرکاري، ډیر غیر معمولی او بلکې ډیر معیاري رساله وا. او هغه چې کله بند شو د هغه نه پس تر دې 1990 پورې دا سلسله یو مخ بند وا او داسې مستقله مستقیمه ریګولر معیاري او کتابي انداز کې یو رساله په پښتو ادب کې نوا. څه هم د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون یا د کابل مجلې د علومو اکیډمۍ والا به مستقلې وي تر ننه پورې شته دي، هغه چونکې سرکاري سرپرستۍ والا دي. ځای په ځای داسې نور یا رسالې هم وخت په وخت چاپ شوي دي، یا باسین والا یا اولس یا نور. خو هغې یو خو سرکاري هم وي او بل دا وي چې هغه دومره مستقل حیثیتونه هم نه لرلي، هغه وچلېږه بیا بند شا بیا بیا اچھالے گا بیا بند شا. طاہر صاحب جرس شروع کا نو یو خدا دی چی اغوی سرا ڈمبانے چی کم ایڈیٹر وہ فہیم سرحدی صاحب آغا ڈیر عالم فضل سڑے او آغا یقیناً دے دے ادبی معیارات باندے ڈیر زیاد گرفت لارلو. نو طاہر صاحب دی دواڑو پر اشتراک سرا دے جرس ڈمبانے گنا چی کم میدان تروشتا آغا ڈیر لویا علمی او معیاری رسالہ وا او دے خپل ڈمبانے مجلے سرائے دے پختو ادب چی کم مستقل لستن کیو یا سنجیدہ لستن کیو دیاغی توجہ زان را کش کرا. تر آخر پورے 2001 پورے 2002 پورے دا سالا دیرا مستقل ہو چالے دلا او تقریباً دا دے ٹوٹل 15 سال وقت گانے چاپ شوالے. دا پا دا سی وقت کیوا چی پختو چی کم رسانے وے ریڈیو یا ننسوا چی کم سوشل میڈیا دی یا ٹی وی چینل دی یا ویب پانی دی یا سدی دا ٹول سیزن خون نو او بل پا ٹی وی چینل باندے چی کم سرکاری دی یا ریڈیو وے آخی باندے دا سی مستقل دی پختو دا سی دے ستاینے وڑ وقت نمیلاوی دو یا نو. ما پا خیال دا رسالے چی یو خو دری سلور مرکزونو کی چی کم پختانا لستون کی مشتو دے آغی دی یو بل سر دے ارتباط دی یو بل سر دے تڑون وسیلہ وگرزدلا چی آغا پیخور کابل کندار کوئٹہ او کراچی دا چکم مرکزونه د دې چکتون لستون کی وو لیکون کی وو اغا جرس اغه ته یو پلیټ فارم ورک او دې یو بل سره وګندل.
د لنډو کیسو نه علاوه د طاهر پردی د نور نصری لیکنو پاړه روخان یوسفزی مشال رډیو ته ویل.
خاطر صاحب داغوی کمنگا سفرنامی وګورو کمنگا رپورتاج وګورو کمنگا مکتوبات چې کم دامزا بابا سره خطو کتابات ګوتې قلم ته په جړا شوې سفرنامی وګورو نو طاهر صاحب دیو بهترین چې کم دینو خو دیو کامیاب سفرنامه نگار په هیز معنی دا رنگ رپورتاج دا غي چې کم هغه رپورټینګ کړی یا سفرنامې د پاره چې سم لوازمات پکاري یو کم دغه پکاري غیر پاره طاهر صاحب ډیر لکه سفر په خیر سفر مودام سفر وغیرہ هغه دا اغزینو چې کوم دینو باقاعده ډېر معلومات اغا حاصل کړی دی او بیل بیل ځای چې کوم دینو اور ډېر مته چې د طاهر صاحب سفرنامې مونږ ګورو نو سړی دا چې مخصوصي چې بس دا حوزله کا په دغه کې موجوده ما دار سما په خپل ستر ګولې دل او وا مې دل دا رنګ دا غوی رپورتاجونه چې غوی کوم رپورتاجونه لیکلي دي لاړ شپې خبر تا یا کابل حوالے سره چې کوم دا دي طاهر صاحب یقینا چې یو ډېر بهترین چې کوم دی نو فکشن نگار موږ سره چې کوم دی نو دا یو داسې حواله دا یو داسې نوم دی چې پکار دی چې طاهر صاحب ډېر زیات استایل شي د طاهر صاحب خدمات چې کوم دی نو استایل شي او طاهر صاحب باندې ډېر لوی کار پکار دی هغه خاص کر دغه په افسانو باندې نور مزید ډېر کار پکار دی.
دا جرس مجلے دا معیار او مقبولیت په حق لا ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته ویل.
دا دومرا معیاری رساله چې تاسو یقین وکړئ چې په کوم وخت کې زه د دې ایډیټر پاتې شوم 15 کال زم د دې ایډیټر پاتې شوم چې مونږ نو چې رساله یا مجله لیټ کېدلا نو مونږ ته به چې ون چې لس 15 ورځې به مونږ نه لیټ شو نو مونږ ته به د خطونو یو سلسله را شروع شو او هغه خطونه د مونږ د برا افغانستان د رونو لیکوالو لیکونکو او ورسرا دے پختونخوا او دے زمونږ د کوټه ملګرو دا خاتونه ولې لیکوا خیر دے سم مسالہ دا ټکی ساده بل دا هم دا چې جرس رساله لکه دمرا لستون کی پیدا کړیو چې هغه په تاوان کې نه چل دلا هغه خپل چې کم لګښت وو هغه پورا کولو ټیک ټاک غټه نه کوله خو لګښت یې کم سے کم پورا کولو او په پښتو کې زموږ چې دا هم ډیر لوی خبره ده چې وارث سالا دمرا زائد اور رسیدگی چې هغه خپل لګښت پورا کوي او هغه هم ادبی رساله سو فلمی رساله هم نه سیاسي رساله هم نه مذهبي رساله هم نه یو خالص ادبی او خمایری رساله چې هغه دمرا لستون کې ولري چې هغه خپل لګښت پورا کوي. ما په خپل دا په خپل د رساله یو لوی معیار هم دی یو لوی خدمت یې هم دی او طاهر صاحب ډیر بلوشه خدمت دی جرس ادب جرس ته پاره کړی دی او دا داسې خدمت یې کړی دی چې طاهر صاحب مونږ ته وی چې ما به سګرټ څکل، نو سګرټ به مې څکل، نو بیا مې فیصله دا وکړه چې یاره زه دا سګرټ پرېږدم او زه په دې باندې رساله وسلام. دا په شروع شروع کې به مونږ ته دا خبر چې ما لکه دا سوچ کول دومره هغه یوه نشه پرېښودل څومره سخت عمل دی کنه، خو طاهر صاحب د پښتو ادب لپاره دغه سختۍ ته هم ځان نیولی و، دغه سختۍ برداشت کړه، خو پښتو ادب د روزنې لپاره د پاللو لپاره د خپل خرص کې په خپل اخراجاتو کې کمی راوستو، خو پښتو ادب یې پرې وروزلو.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس واده مکو.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د طاهر اپریدی د شخصیت او خویونو په اړه قیصر اپریدی د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
زمونږ په ادب کې تر اوسه پورې دا یو رویه پیدا پاتې شوې ده، یو طریقې کار دی چې مونږ زیاتره د هنرمند هنر د هغه د سماجي ژوند نه او د هغه سماجي شخصیت چې دی هغه د هغه د هنري شخصیت نه د زبطولو کوشش کوو. زه په دا وایم چې د عام خلکو په مقابله کې د یو هنرمند دی او شاعر دی او افسانه‌نگار خصوصیت دا وی چې هغه په یو وخت د دوو شخصیتونو مالک وي. یو د هغه سماجي شخصیت وي چې په سماج کې دننه د سماجي مسؤلیتونو د لاندې ځمېداریو د لاندې ژوند تېروي. بیا بل شخصیت یې هغه هنري شخصیت وي. هغه ته په دې نظر کتل پکار دی چې دا یو خیالي شخصیت دی، یو تخلیقي شخصیت دی، یو غیر حقیقی شخصیت ده. د غیر حقیقی معنی دا ده چې کوم څه په سماج کې مثلا د یو شاعر حقیقی وجود تر څو پورې چې په حقیقی سماج کې ده داغه وجود چې ده د حقیقت په زمره کې راځي، خو تر څو پورې چې داغه بیا داغه د وجود یا داغه د شخصیت خبره داغه په شاعری کې وي، داغه په افسانه کې وي یا داغه په ناول کې وي، نو دلته د شخصیت چې ده دا غیر حقیقی ده. دا شاعرانه شخصیت ته، دا تخلیقی شخصیت ته، دا خیالی شخصیت ته. د دې فرق کول او خګړه داوی چې په ځینې ځایونو کې کله چې مونږ د یو هنرمند د هنري شخصیت ځباتنه په سماج کې کوو یا د سماجی شخصیت ځبات په شاعری کې کوو، نو ځینې ځایونه داسې دي چې هغه متضاد غوندې راپېښ شي او دغه متضادو ځایونو بیا مونږ سره جواب نه وي. تر څو پورې چې د طاهر صاحب د سماجی شخصیت تعلق دی، زه دا ګڼم چې طاهر صاحب په کوم قبایلي ماحول کې ژوند تیر کړی و او په دغه قبایلي ماحول کې څه څه قسمه کریکټرز د ویلیوز په زمره کې راتلل، د قدردانۍ په زمره کې راتلل، نو طاهر صاحب د عمر تر اخره پورې دا غي ویلیوز نه ځان نه دی وستلی. مثال په طور میلمه پالنه، طاهر صاحب د میلمه پالنې خاصیت نه خپل شخصیت چې دی هغه بیگانه کړی نه دی، بلکې خپل شخصیت کې دې قدر ته دې ارزښت ته په مکمله توګه یو ځای ورکړی و. همدغه شان زموږ د حجرې چې کوم ارزښتونه دي، کمې غوښتنې دي، طاهر صاحب د دې سیزونونه نه یوازې دا چې خبر و، بلکې تر اخره پورې هغه په دې ارزښتونو باندې قائم هم و. طاهر صاحب چې دی هغه حقیقت کې د خپلو دوو شخصیتونو سره ژوند کړی دی، یو هغه شخصیت چې د سماج حصه ده او د سماجي پابندو سره یا د سماجي ضرورتونو مطابق مخ په وړاندې تللی دی، او بیا یو شخصیت چې دی هغه تخلیقي شخصیت دی. دغه تخلیقي شخصیت چې په خپل ځان کې ځینې باغیانه غوندې خاصیتونه هم لري.
ډاکټر محبوب وزیر د جرس ادبي جرګې د جوړولو او په کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو کې د نقد زغم پیدا کولو په لړ کې مشال رادیو ته وویل.
جراسا د بیجر گئے پا جوڑاولو کے ہم یقیناً چھے دے تایر سے بیر لوئی لاس ہو او بلکہ زدہ ہو ویم چھے لاس سچ سرخیلی ہو بادشاہ خان کا سر اپنے دے دی دی یو دیر خالص ملگرے ہو آدھا سے ملگرے ہو چھے اگر پخفلا لک نہ کولو شاعری خوی بیخی نہ دکڑے البتہ یوانی مچک تا تبصرہ بھی لکلی دی ہو اگر مجلسی تنقید دیر خکولو او دے ادب مستقل وستون کیوں دے توی کلیوالو مو دے دو ملگرے ہوں دے تایر سے ملگرے ہوں مو نو دے جرس ادبی جرگے پر جوڑاولو کے دے دی سرا دے دے فہیم سے دے بادشاہ خان کاثر سے وندے خلقو بیا روسو پکشرانو کی ورطرا دے سسنین دے کیسر اپری دے دے بیا خور روس کی روسی پڑاو کی بیا مونگو مورطرا شامل شویو نو یو کو دے جرس پلیٹ فارم خلق و تور کول او جرس یو دا سے پلیٹ فارم خلق و تور کول چه تایر صرف زمونگ یو غیر محسوس مشر پاتے شوئے دے یا داٹا کے ما غلط استعمال کو غلبا میں لا شعوری مشر مو پاتے شوئے دے اکر شعوری تور اگوی مونگ تا دا احساس نہ دے رہ کردے چه سستاسو مشر زکر چه جرس ادبی جرگے عہدے نہ لا دلے اگر کہ نہ دے صدر عہدہ وا نہ دے جنرل سیکرٹری عہدہ وا نہ پکے بل سو نہ پکے بل سو بس یہ کی اور داد لکھن کے وہ خواہ بہ ٹکل کے دا نہ پلانے بار داد لکھن کی نہ یو کس پر رجسٹر پر پترخ کے کو زیادہ تر روداد نہ مالی کلی دی تقریباً چنے بھی ہوا تھا کل روداد خود جرا سدوی جر کے مالی کلی دی خود ز چاو منتخب کرے خو نو رجسٹر میں ترخ تکڑے وہ بس ما والی کل نور پکے ایس نو بس دغه یو رجسٹر وو چې چا طرف تک بس هغه مجر صد بي جرګه په هغه سره اتلا راتلا نو خو هغه بوجود هم تایر صاحب زمون لشوري مشر وو هر څه منلې وو چې تایر صاحب زمون مشر ده او زه هم چې داسې مشر ده هر تنظیم د پاره د باید چې وی لکه تایر صاحب شو چې نه مونږ ته دا احساس راکړی دی او د هغه بوجود مشر هم مونږ په تایر اپریدي راغونډو دا ټول ظلمي دا ټول ملګري په تایر اپریدي راغونډو بل دے جرس دے بیجر گئے چھے بنیاد چھے کم اخیرول شوئے آقا دے تنقید دے پارا یا بادشاہ خان کا سر اپریدے چھے مایات کہ دا دے مجلسی تنقید وکی چھے بادشاہ خانم نو دا دیر دے مایاری تنقید دو دے مایاری فن پارو دے مایاری سیز حامی ہو نو آگے چھے جرس دے بیجر گئے کہ پشورونا بنیاد دا سکے خدا چھے دل تبا دے تنقید برداشت مادہ پیدا کھو چه تنقید څنګه برداشت کیږي او تمایم چې هغه د پارا پټول نزیات سر چې نیولو هغه تایر افریده پخپلو تایر سے زیات افسانه تنقید ته پیش کړی دي او د تایر سے په افسانو زیات تنقیدونه شوی تنقید لکه په مانو کې چې مونږ وایو چې نقطه شینی پیش شوی دي اعتراضات پیش شوی دي اوچت شوی دي سوالات په اوچت شوی دي وہ تایر سے برداشت کری دی او آغا برداشت یہ خالص دا دے دا پارا کول چی دا ظلمی بزدہ کبھی چی تنقید ہم برداشت کی دی او حقیقت ہم دا دے چی دا تایر سے دا دغو تنقید دی برداشت دے وجنا جرسا دا بی جرگے چی سمرہ ظلمی پیدا کری دی کپا غیر کری اسسنین دے کر قیسر اپری دے دے کر رحمان بنیرے دے کر مخام خٹک دے کر ننگیال یوسف زے دے کر اقبال کا سر دے کا زیم کا بل دے نو دے ٹول بتا سو سوچ کری وی چھے دے 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 تنقید برداشت او دے 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 تنقید کولو انداز یا معیار اب بتا سو تا پٹول پختون پاپ دے پختو ادب پا لستون کیو پلیکن کیو کہ یو جوت محسوسی کی
پروفیسر اسیف منگل مشال رڈیو تاو چھے تاہر اپریدی دا اردو لنڈی کسے خاج آورا مطالعہ کرے وا
د محلون خواہ کے نہ تر مداپس اشنا رغلے پوری افسانہ نگار دا افسانے پا میدان کے دیر اوگت سفر کرے دے دے دا اردو افسانے نخ خبر ہم دے و متاثر ہم دا اردو جب یو نامتو لیکوال سلطان جمیل دے دا پا حق للی کی تاہیر اپردے دا تنہائے دا منزل مسافر دے ہم دا گے تنہائے دا دا پسینہ کی دا یوی دا سرانا سیر و حل دا چھ دا کم لقبل دا دزل دا نور دا پار درزی گیا و درد چه ده چا همی تاهیر خپل درد گنی یو دل ما ور تویلی و چه اغا پا ذهنی تو گدا زیت خو خوال و مخته ده او چه کلا هم ده زان پا پریشانه و بیکراره و که مفتلا کی نو تاسو د ذهني تسکین تر لاسه کی. اوس زه سوچ کوم چې زما د دې خبرې یو وجه د تنهایی هغه فرضي غوندې نقطه هم ده چې کله کله د طاهر افریدي پرونه او سپېڅلي شخصیت خوره شي. د طاهر افریدي د تنهایی کوم درد چې ښاغلی سلطان جمیل نسیم د اردو په افسانو کې محسوس کړی دی بیخي همدغه سوز او ګداز د په پښتو افسانه کې هم لیدی شي. حقیقت دا دی چې د د شمیر سره سره د معیار په لړ کې هم پښتو افسانه ډیره زیاته شتمنه کړې ده. افسانه یې د روایت نه راواخله تر علامت او تجرید په درشل ودروله. ولې یوه خو چې پکې محسوسیږي هغه دا ده چې دی کله د ساده روایتي بیانی افسانې نه علامتي او تجریدي افسانې ته راشي نو بیا په مین مینس کې واپس روایتي افسانې ته بیا وګرځي. کچرې د ده علامتي او تجریدي افسانې دا رنګ مخ په وړاندې بیولې وي نو دا به یې یوه بله ځانګړتیا وه. د ده د افسانې نقطه نظر په یو ځای نه ودرېږي، د وخت سره سره لکه د بوډۍ ټال مختلف رنګونه بدلوي. د ده په کردارونو کې چې کوم ژوند دی هغه د ستایلو وړ دی. افسانه نگار چې په کوم چاپېرچل کې سترګې غړولي دي د هغې مشاهده یې د یو مخلص فنکار په شان خپلو لوستونکو ته وړاندې کړې ده چې پکې د لوستونکي دلچسپي د اول نه تر اخره پورې پذیر وي. د دې یو ځانګړی صفت دا دی چې په ادبي دنیا کې د یو شاعر په خپله پېژندلو وکړه چې د اثر کسر یې لرلو وروستو یې افسانې ته لاس واچول چې د شاعرۍ نه زیاتو لوستونکو افسانه خوښه کړه. نو دا هغه سات ځانه ده کیسې لر غوره کړه چې نن یې پکې یو لوی نوم پیدا کړو، بلکې د پښتو کیسه یې د سیالۍ په مقام هم ودروله. ځینې نقادان ورنه دا ګیله کوي چې په مصنف کله ناکله جذبه دومره غالبه شي چې د فن مزه سست شي او یا بغیر د ضرورته کیسه اوږده شي او یا په ځینې افسانو کې د تکرار ښکار شوی دی. په دې کې وزن شته، خو په ابتدایي افسانو کې نوي کیسې د فن او د معنی په لحاظ د اوچت معیار دي چې د افسانه نگار قد او قامت یې لوړ کړی دی.
ډاکټر حنیف خلیل د طاهر افریدي د شخصیت په هکله مشال رادیو ته وویل.
تر څو چې د طاهر صاحب د شخصیت تعلق دی نو انتهایی خوږ انسان، انتهایی زړه راښکونکی شخصیت. د کراچۍ په ماحول کې ټولو کشرانو ته به د بچو په نظر کتل او د کراچۍ په ماحول کې ادبي تنظیمونه جرس مجله، جرس ادبي جرګه او نور یو پوره د تحریک په شکل کې هغه د خپلې مینې په زور خلک راغونډ کړي. پېښور ته به چې راغلو ما سره به هم شپه وه، زه چې کراچۍ ته لاړم د هغه به میلمه وم او بیا چې زموږ څومره نشستونه شوي دي نو بنده حیران شي چې د طاهر صاحب کې څومره خواږه دي. دغه مسکا، دغه خندا، دغه خبرې او بیا وروسته د بیماری په وخت کې دغه آواز هم کېناستلې و، ډېرې خبرې به هم نشوې کولې. زما به ورسره په ټلیفون هم باقاعده رابطه وه او چې کله به کراچۍ ته لاړم نو د سره به وم، چې کله به پېښور ته راغلو نو ټول نه زیات وخت ما سره تېرولو. بطور شخصیت مکنافیسي شخصیت و، د اخلاقو یو غر و، د ایثار، د صداقت، د قربانۍ یو غر و. او زه داسې ګڼم چې ما څومره مشران په خپل ژوند کې لیدلي دي چې هغوی د مینې سرینه لري نو په هغې کې یو طاهر افریدي صاحب هم دی.
په دې هکله ډاکټر محب وزیر د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
طاهر صاحب ظاهره خبره ده یو انسان و، او د انسان په رنګ باندې د هغوی خوبی هم وې او خامائی بھی ہم خامخاوی او یقیناً چې وی هم پکې د انسان په شکل کې کم سے کم هغه مونږ لیدلې ده. لکه د هغه زن عادتونه زموږ خوښېدل، زن عادتونه زموږ نه خوښېدل. مثلا چرته چې د پښتو د ادب دپاره هغه خپل اخراجات یا د خپل پاکټ منی نه پیسې لګولې، هلته هغوی به د ډېر شمتیا نه هم کار اخیستو. داسې د دسترخوان یو مخې مثال هغه رنګې نه و چې ستم وایو چې فلانی د دسترخوان ډېر تکړه سړی دی، او دغه خبره به مونږ هغوی ته کوله، هم مخامخ به مو ورته کوله، په ټوکو ټکالو کې به مو ورته کوله، په خندا به مو ورته کوله. او طاهر صاحب به مایند کوله هم نه، طاهر صاحب به مونږ سره په هغې باندې خندل. وشو بس دا میں عادت تے اس عادت میں جوڑ شوائی دے اس سو کا نو پدا سے انداز کے بے خبر راغنڈا والا بل دے داو چے تائر سے منگتا دا مخیما خبرو کر دا احساس دے مشر والے نے دے رکھ لیا اگر منگتا دے حمزولی احساس رکھ لیا دے اگر با نما یو دے رفا یو خاکم لکلیوا دے اگر ٹائٹل حمزولی ہو
چې مونږ سره بچر ته روان وو چرته وتلو نو په سپینه ګیره به را سره ګرځېده. مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې زه مشر یم، زه سپین ګیره یم، زه ولوېدم، زه وغورځېدم، زما جذبه ناشته ده، زما جذبات نشته، زما احساسات ختم شوي دي. نه، هغه هم حقه دی مونږ سره د وړو ماشومانو د ځوانانو خویونه هم کړي دي، لوبې هم را سره کړي دي، خندا یې هم را سره کړې ده، لطیفې هم اورولې دي. داسې به هم وو چې خصوصا د پښتونخوا نه یا د کوټې نه یا د کابل د افغانستان نه به چې کوم شاعران ادیبان راغلل نو ظاهره خبره ده طاهر صاحب ته به راتلل، نو مونږ به د طاهر صاحب په وجه د هغوی سره ملاوېدو. بیا طاهر صاحب هغه سره چرته ناچرته ملاقاتونه شوي را شوي، یو ځای کانفرنسونو غونډو ته تګ راتګ یې کړی، نو هغوی یو بل سره ډېر کلوز وو، نو هغوی به لطیفې اورولې.
طاهر اپریدی په کال 2021 کې د جون په 15 نیټه په کراچۍ کې د اوږدې ناروغۍ نه پس په حق ورسېدو. جنازه یې خپل کلی ته راوړل شوه او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.